آن نگه دار.
سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې د تاسو زموږ غټ لازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پرخزو اونجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه خوده لیدل د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پر لپسې ډول تیرای کیږي د هغې په لیکنه سکل نور او شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه به برخې کړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي لیکلی چې تسلیمی کو او په اسلام کې د افغان خزو اونجونو د حقونو د دفاع لپاره د اغه تعهد ته خوځیدون کړي طالبانو په خپل ځکه کم درنیم کلنه واکمنۍ کې پر خزو اونجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي چې اونجونه تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتشوی ماینونو او مهماتو په چاودونو کې وجل شوی او یا هم ټپیان شوی دي نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکسپانه یا افغاني ټویټر کې دا خبره مرکړې ده خدای څرګند نه کړ چې په دوه ماشومانو کې څومره وجل شوی او څومره ټپیان شوی دي د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واوري ورېدو لامل الله هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پکولو چارې روانې دي د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمنی وسایل له ځان سره ولري د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو ترڅنګ جنگي کی په تیرو دوه ورځو کې درنه مرجوب لا وخت ده د شمالي کوریا دغه سرتیرو ته چې د خپل کورونو وش په 100 کیلومتر لري په جګړه بوخت دي د مرجوب لی زیات راپورونه ورکړل شوې دي د زيلنسکي تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمه مخانوف کا کلی تنګ دي د روسي پوز د شمالي کوریا د جيرو سرتیرو روسي پراشوټ بازانو یو کنډک للا سور کړی دی د درنې واوري او باران لپاره په جرمني کې ځینې الوتنې ځنډول شوې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په جرمني کې او بریتانیا کې د واوري د ورختونو لپاره خلکو ته غنې ستونزې رامخته شوې دي د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګهم او برسټول کې د ورختونو لامل برېښنا قطع شوې په دغه هیواد کې شمیر سپورتي لوبې هم ځنډول شوې دي او روسیه د یک شنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال د اوکرين ګن ډرون الوتکې وشتلې دي پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د روسیې دفاع وزارت هوایی دفاع سیستم د تیر شپې په ترڅ کې یو شپې د اوکرایني بې پیلوټ الوتکې وشتي چې ډیری د اوکرين پولې ته په څیر مسیمو کې وشتل شوې دي د روسیې د ملکی هوایی چلند ادارې روزا ویتاس یو ویاند ویلي څلور هوایی ډګرونو د یک شنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځ خبرونه طبیع هم خیر اغلی دا خبرونه زا فرشته تا سحاک دا وړاندې په راپورونو کې ورا سره ووري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د کډوالو د ایستلو لړۍ به هم روانه ده
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه غوښنن شری گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزه مدري موږ د دې عمل مزمت کوو
او د دې ترڅنګه دا به هم ووري چې افغانانجونی یو ځل بیا د خپل حقونو غوښتنه کوي
او مونږ هم الحمدلله مسلمانان یو هم هغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دی اسلام خاصه ډیر حقوق ورکړی دی چې لړلې یو تکړه کول دی او بل کار کول دی
ته افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه مشتره سره اوسې
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیر او څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا یې دا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې زیات افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو پاره لا تر وسه څنوي. په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیول شوی دي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. کڅه هم په دې اړه کرښه مېرې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلور ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرم، د 13-14 ورځو کې تر تقریبا په حدود د 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفره نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش می نیونو پاړه څنډې ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته ویل:
اسلام آباد یو سیګم د نوی کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړی دي، کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تانه تا ډیر بد چلند وضعیت کوي، آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټرو ته خېژوي تانو ته به او ټول چلوالي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیڅ خبرې ته غوږ نه دی، لوی ظلم روان کړه دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونه نیولای د پولیسو له تانې د ویلند ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ ووري.
مخ هم داوس د پولیسو پټانه کیو، زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دل تر اوسه دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګنا نه پوهیږو چې په افغانستان کې هم لا کړه وډا کې ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. افغانستان ته مو ویلي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو، زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال بل وضعیت خبر شي.
تمام کسای کې ویډیو مور تماشا میکنه خوښ میکنه چې ویډیو هر دز بدس کنه تا به رسانه ها او به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پوخانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسناد سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څنګه مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنت او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو، چې د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم کوم خلک پراپر ډاکومنت او ویزا لري نو هغه دا خوش کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور سستون لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د خوځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک کې رسنیو ته لیږلې دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمینې افغان میشتو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی ویلی چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وش ساته.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو دا راپورونه ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او ووینئ. وسام ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړې ده. خو یو شمېر افغان میرمنې بیا ورته غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه پرته لکه قید او شرط دفاع وکړي. خو یو شمیر افغان انجونې او خزي په دې اړه بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپل حقونو غوښتنې کوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. راپور واوري په ته هم راګرځو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر، باید وایم چې په افغانستان کې بشری حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې تر سره نسی.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه لکم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې اونچنې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي. هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستی دي. له زده کړو بې برخې او انجلۍ هریواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړي دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت د یک شنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلی سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بیلابیلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږه کلاز دی رادیو نه اوري وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه له انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو ترلاسه کوي. دوی یلامل په افغانستان کې د رسنیو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه بولي. په همدې اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
یو شمیر افغانان د کورنۍ ورسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی او محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لاره د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو وسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبري دوه شرط ازادي رادیو ته ویل
خبروي کی د
ترسمه طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخبارات لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو لاري تعقیبوي.
یک حقایق بیان کنه
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال افغانستان بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق او یو کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنۍ رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډېرې رسنیو د طالبانو د حکومت ایدئولوژي منلي او یا هم خبرونه بندې کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د دې هواد لپاره د رسنیو په خبرونه بندیز دي. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي رادیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمیر نړیوالو رسنیو خبرونه بندې کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنۍ رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمیر خبريالان غواخلي نیولي او دوی تر پښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
امارات اسلامي
اسلامي امارات په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخې هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبرې کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خبرې کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبريال د نوم د نخبري دوه غږ بدیدو په شرط ازادي رادیو ته وویل
فشار او سانسور در حد زیات است.
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینی پښتني وکړو. باید د هغوی پرخوخه په مخ ولاړ شو. د خزو د کار او زده کړو قتل تاوتریخوالی او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پښتني حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو په دی اړه و پښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعای کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي او کوم خبر اعلان چې نیول شوی د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوی. خو د افغانستان د خبر اعلان مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادي تیرې په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبر اعلان له حقونو د سرغړونو یو سل یو اتیا پیښې ثبت شوی. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبر اعلان نیول شي او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوي دي.
تاسو زموږ غلاسه د رادیو نوري و سمورزو یو بهرني راپور ته د سوریې د بهرني او چارو وزیر دوه تتللای دی. د قطر یو چارواکي رويټرز خبري اجانس ته ویلي ټاکل شوی دا چې د یک شنبه په ورځ د سوریې د بهرني او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوې واکمنانو ټاکلای دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ویني. په دې اړه نور جزئیات بل حسین احمد زی وورو.
ټاکل شوی دا چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه واد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحه ته رسیدلې او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه واد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی شیخ محمد چې د قطر د بهرنی چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنی چارو د وزیر محمد الخلیفی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته له هغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد د خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمه کېږي چې الشیباني په دې اونۍ کې چې ویل کېږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیارغونې او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لومړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلود، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور له څخه لرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ډېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بې وسلۍ له امله اوس هم په کوڅو کې په وچ شوي ډوډۍ خواړه او توکي نه اخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې په خوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شوي راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو ته هم اندېښمن دي. د وچې ډوډۍ یو شمېر پیرودونکي هم د ستونزې ته په اشاره سره وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لپخواره هیڅ دود و چې یو شمېر خلکو به وچې شوې ډوډۍ ساتل او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
پخوا به چې ډوډۍ اضافه کېدله خلکو به د دروازې تر شا پلورله، موږ به هم پلورله، خو اوس همدا کلکه ډوډۍ هم نه پلورو بلکې خپله استفاده ورڅخه کوو.
رحیمه چې د میدان وردګ اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره دوډۍ په مشکل لاسته راوړو، څه شی نه پاتې کیږي چې وچی او خرڅې کو. مخکې همداسې و خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره حیران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغیز کړی دی. هغه وویل
دورځي 1500 روپۍ دورځي ورځي خبره به وي، اوس تقریبا دورځي موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډیره بده غیزه کړی دي حالات.
یو شمیر مالداران وایي چې وچ شوی ډوډۍ خپل چارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچ شوی ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، مالا می دادیم که سابقا خوب بود. بسیار نان ارزان
مش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی با ما هم ورکاوا خو مخی دیر زیاد او ارزان و اوز کلک دوری هم گران سوی او در را پیدا کیری.
گره مردم که بخور در خوردنشن بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه د چې دی وچه شوی ډوډۍ پیرودونکي با په کوچو کې اوازونه کول چې دی خوړو او لوخو په بدل کې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپل کورنۍ لپاره یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. لته ورو دریو کلونو راهیسه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د بیکاری او بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په دیرشمه ویلي و چې په روان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشری مرستو ترتیا ولری. زیاودین صافی په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې بشری اړتیاوې ډېرې زیاتې او د افغانستان یوه په دریمه برخه خلک لوږې سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خال لګولو یا خالکوبۍ او ټټوکارانو پر وړاندې ننګونې وضعیت ځینې ټټوکاران وایي په تیرو دریو کلونو کې په خپلو کارونو کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او ان څو ځله یې د نیول کېدو او شکنجه کېدو له ویرې خپل کار ځایونه هم بدل کړي دي. یو شمېر کسانو چې مخکې د خپل بدن غړي ټټو کړي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اړ شوي چې پر خپل بدن رسم شوي ټټو له منځه یوسي، خو د ټولو محدودیتونو سربېره ځینې وان الله حمله ټټو لګول سره ځانګړي مینلري. نور حال په دې راپور کې ووري.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو، اوس دوی لپاره پستر سرخوګي بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې لنګدې لسو کلونو راهیسه د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دغه امر بالمعروف راغل وسایل له ځان سره یوړل او بیرته یې را نه کړل. درې ځلې زه زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مه کوه. کله چې را خوشې سوم بیا مې خپل کار پیل کړ، ځکه زموږ روزګار دی. خپل کار نه پوهېږم، خو بیا هم راغلل. زه یې حوزې ته بوتلم، خو 10000 افغانۍ مې ورکړې او را خوشې سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څخه تر اتو ځلې مې خپل د کار ځای بدل کړی دی.
فعلا خدا گردن من نگیره، افت یا اشت فجای تغییر داره میشه.
سره لده طول و محدودیتون و احمد فهیم وایی چی پیوام یاشت که و ترت مشتریان لری چی زین وقتون اینجونه هم پکی شاملی وی. موک حدث وکره چی دی طالبانو دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت نظر هم پدی اړه واخلو، خو ویان دی سیف الاسلام خیبر پدی اړه دی ازادی راژیو پختنی زواب نکره. کته هم د طالبانو حکومت پر رسمي ډول د خال لګولو یا خالکوبۍ د منع کولو په اړه کوم اعلامیه نه ده خبره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی از مشکلاتی بود که ما ټټوی غوډه پاکړم د بازي مثلا ځای وکم
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ، ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې، ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیده، نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم.
د یک دفتر مې رسیدم، د یک جوی مې رسیدم، د یک جوی رسمي موضوع څو برخورد پښته وکړم نشته.
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خلګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړای او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ټټو را کې زادم از خاطر نیمه شوق دارم. د ټټو کاس ما خیلی شوق دارم، من ولی بوزنه کی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د ټټو. وا شوق علاقه خود
ما ټټو یا خال د دې لپاره وهل چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه، خو بیا مې هم ټټو وکړ. زما څنګه پیسې دي چې پیسې ولرم پر ټول بدن می ټټو کوم.
پیسې ما مشکل کچی دارم، مشکل پیسې خود دارم. ما پیسې دوشه بشم ما میول زنده جون خود ټټو پر میکنم.
د ټټو یا خال لګول رسمول داسې دي چې تر هيا انزور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي. ډیری ځوانان په لاس مټې غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاري ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څړیکه د معشوقې لپاره شیرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کېږي، خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي، نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
د خبرونې دوهمې نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې